السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وار لرو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې کوو د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغان خزو ماشومان او پستونزو ډیره خپويږي د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لکتر لګه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې بشپړ خبرونه د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي د افغان خزو او ماشومانو پستونزو ډیره خپويږي هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده اميري ویلي د یوې خزي او یوې مور په صفت زړه خپويږم چې خزي او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بار زغمی اوړي اميري دغه ټویټ د یو پیغام په جواب کې چې د افغان میرمنو په استاذیتوب دې ته رسیدلې کړای ده په پیغام کې چې په خپل میرمن اميري هم خبر کړی د افغان خزو پاستاجی توب راغلی مکهرو مرو خپل حقونه غواړو خو ترغه مخ کې ماشومان ته خواړه غواړو افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړ مورز د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ وټاکل شو هغه د دې دندې لتر لاس کول ورسته په خپل لومړی پیغام کې هم ویلی و چې د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو بیان د احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لا غوي څه پلټنې روان دي
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خبره شوې ده تیر چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی ده ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوه ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کابله مري ازادي راډیو ته غواګیست په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړېدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 115 څخه 250 ته زیات کړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه و خو دا ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی ده. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنۍ چارو سلاکار ضیاءالله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشوه چې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیخي لزای سره نږدې لی وی غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړی او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حمله مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمیر بلوچ بلتون پالي او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې کړي. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام کړی تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو په راتلونکو خبرو څرخېدې. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي. خبرونه مله آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. آی او ایم سازمان ویلي په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1 میلیون نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړای شول. د طالبانو حکومت وایي له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي 2021 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 150 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومان مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده تر اوسه نه زغال اخیستې او نه کوم کمک مور سره ده شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 01.
ازادي راډیو ته غواګیست مننه کوم چې د ازادي راډیو د نن سهار پروګرامونه مو تر دې دمه واوریدل. د ازادي راډیو پروګرامونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوري. همدارنګه کولای شئ مطالب چې خبرونه او راپورونه یا مفصل نور معلوماتي مطالب دي کولای شئ چې ویلولې. د دغه پروګرام لوی برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي دوی له سیټي مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د ورسپانه په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. ورسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولی دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورسپانه په دې لړکې د 1990 کال پیښې ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیښې هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره له دې چې ایران او طالبان اوس سره نشتې دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندېښنې نه دي حل شوي، او په افغانستان کې بیا ایران پلوه ملیشو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین ستاندارد بیا په خپل تازه ګڼه کې د بریتانیا د پخواني لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونې راخیستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سي لپاره د افغانستان له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره مرکه وکړه او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکې دا پوښتنه د څېړونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سي د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخواني ولسمشر سره یو پخواني جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چا شور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوری نظام د مات سبب شو. د ښاغلي کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښتې هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډېر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونه میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویلي دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستانه ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هېواده ولاړ نشي. بل ورته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپاره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقوقو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي. د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.